سپینه خبری.
روک و راست
سپینه خبری.
روک و راست. د سپینه خبری یا روک و راست خبرونه ډیرو درنو اولیدونکو ستړي مشي په دې هیله چې جوړ ډوغ او سوکاله اوسئ. زه نوشه باشنا او زما همکار داود صدیقی ساسه قربانه یو. داود جان مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته و به همه بیننده های عزیز ما سلام و احترام. بله امروز در برنامه روک و راست در خدمت شما قرار داریم.
بله قدرمون اوریدونکو نن د دسامبر 9 په نړۍ کې د فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان چې په تیرو کلونو کې د شفافیت د نړیوالې ادارې په لست کې د نړۍ په لاسو مفسدو هیوادونو کې شامل و، سږ کال په کې د دغې ورځې د لمانځنو لپاره کومه رسمي غونډه هم نه وه جوړه شوې. نو درنو اوریدونکو د نن شپې د روک و راست سپینې خبرې په خبرونه کې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د فساد پښتون او اوس د مخنیوي په لارو چارو یې غږیږو. نو درنو اوریدونکو تاسو نه هیله کوو د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. د بحث لپاره په خبرونه کې راسره قدرمن میلمانه هم شته. د خبرونې په لړ کې به درته در وپیژنو، خو په پیل کې د تل په څیر درته د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه لرو. دا وجانا که خوخه می په خبرونه با واورو به به ملمانه معرفی کو اوریدون که سر سید
بسیار آلیست می رو بانیم.
ویان احمد الله ارچیوال د بحران نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې خبرداري ورکړي کله افغانستان سره بیړنۍ نړیوال مرستې ونشي، لوګ او بیوزلی به د تیرو دوه لسیزو د ټولو بمونه او ګولیو په پرتله ډیر افغانان ووژني. د راپور په وینا په افغانستان کې د خونړۍ جګړې په ختمېدو سره د افغانانو کړاوونه نه دي ختم شوي. په راپور کې پر طالبانو له دې امله چې د پرمختللي اقتصاد د پرمخ بیولو لپاره د همکارۍ لپاره چمتو نه دي هم نیوکه شوي. خونړیوال بسپنه ورکوونکي له دې امله چې له بیړنیو مرستو پرته یې نورې ټولې مرستې بندې کړې هم ګرابلل شوي. په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت له اړمنو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د نړیوالې ټولنې د ژمنتیا خبر ورکړي. د یاد ماموریت د یو ټویټ په اساس د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق په افغانستان کې اړمنو خلکو ته نږدې 3 نوي میلیونه ډالر جلا کړي. د ناروې د کډوالو د شورا د معلوماتو پر بنسټ تیرو 3 میاشتو کې له 300,000 څخه زیات افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته اوښتي. دغه شورا ادعا کړي چې ایران ته د اوښتونکو افغانانو شمېر اوس په ورځ کې له 4,000 څخه تر 15,000 پورې رسیږي. اروپایي ټولنه اوس خپلو ساحلي پولو ته د افغانانو د احتمالي څپو د راتګ دپاره د مخنیوي لازم چمتووالی نیسي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخص کړي چې ټاکل شوی ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له 2 ورځني سفره تر ستنېدو وروسته خبریالانو ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان وویل که مناسب شرایط په تیره بیا امنیتی شرایط برابر وو دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 15,000 ډالر مرسته کوي. په هغه بیان کې چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په ویبپاڼه کې خپره شوې ویل شوي چې د دغې کمیټې اجرایوي بورډ پرون د مرستو دغه بسته تصویب کړه او زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنرۍ سره به کار کوي چې دغه نقدې مرستې په افغانستان کې مستقیما تر 2,000 پورو لوبغاړو ته ورکړي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن نن په ختیځه اروپا کې د ناټو له غړو سره خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ یوه اعلامیه وایي چې د امریکا ولسمشر به په دې تماس کې په اوکراین کې د جګړې د احتمال او له ولادیمیر پوتین سره د خپلې ویډیویي غونډې په اړه له خپلو اروپایي متحدینو سره بحث او خبرې اترې وکړي. وروسته له دې چې امریکا وویل په چین کې ژمنۍ اولمپیک لوبې تحریموي، استرالیا هم د پیکینګ د 2022 میلادي کال د ژمنۍ اولمپیک بایکاټ کولو اعلان کړی. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن پرون وویل په چین کې د بشري حقونو د وضعیت له ارزولو وروسته حکومت پریکړه کړې چې د ژمنیو اولمپیک لوبو ډیپلوماټیک تحریم کې له امریکا سره یوځای شي. امریکا، استرالیا او بریتانیا وروسته له دې د چین د ژمنیو اولمپیک سیالیو د بایکاټ کولو اعلان کوي چې د چین د ټینس مشهوره لوبغاړی پینګ شوای په چین کې بې درکه شو. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو لپاره د واشنگتن او تهران ترمنځ غیر مستقیمې خبرې تنظیموي تایید کړي چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماټ انریکې مورا په یو ټویټ کې دغه اعلان کړی او ویلي دي چې د ګډ کمیسیون پر غونډې سربیره دوه اړخیزې او څو اړخیزې غونډې به وشي. ټاکل شوی چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی عرب میلی د رواني اونۍ په پای کې ویانا ته لاړ شي. د هند د پوځ لوی درستیز جنرال بپین راوت او دولس نورو جسدونه به نن نوې ډیلي ته یوړل شي چېرته چې د دوی د جنازې وروستي مراسم ترسره کیږي. بپین راوت د هغه میرمن او دولس هندي دفاعي پرسونل پرون د هند په جنوب کې یو پوځي کالج ته په لار د هیلیکوپټرې د سقوط په پیښه کې مړه شول. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
دران واوریدونکو تاسو د سپینې خبرې یاره کو راز د خبرونه اوریدونکو یاست. مننه چې تر دې شیبیم مالتی او کلا او د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریده.
بله
سری خصه به تاسو ته ملمانه در او پیجنی و روسته تراخی د یو کسر زمان همکار اکرام شینواری مرکه کرده چې په یواز زان غواړي د فساد سره مبارزه وکړي او کړی ده. نو هغه مرکه به بیا وورو د اوریدونکو سره یو ځای سړک سره مهرباني وکړي تاسو.
بله عزیزان، تر که میدونین یک بار دیگه موضوع بحث برنامه را بر شما معرفی میکنم. خب امروز در تقویم جهانی 9 دسامبر از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با فساد نامگذاری شده و از کشورهای جهان خواسته شده که در زمینه با فساد مبارزه کنند. امسال در افغانستان این روز تجلیل نشد. این در حالی است که در سالهای گذشته همیشه افغانستان در جمع 10 کشور فاسد جهان شامل بوده و در افغانستان فساد اداری و فساد سیاسی انواع فساد وجود داشت و ما میدانیم و حتی بعضی ها سقوط حکومت پیشین افغانستان یکی از عوامل سقوط حکومت پیشین افغانستان فساد میدانند. خب مسئله فساد یک مسئله جدی است، اما امروز در افغانستان این موضوع یک تغییر بسیار جدی کرده، به خاطر که ما نه حکومت قبلی را داریم نه کمک‌های جهانی را داریم به اون شکل سرسام‌آوری که به حسابی که به افغانستان میامد یا
بله،
به پرسانی که به افغانستان میامد
مرسه شاید ترقی دیری، اما بله. بنای ده مرسته یعنی بدل ده چه ده کم طریق نه چه ترسیگی او پا چر دول کنه.
بله نوشابه جان یک نقطه را باید دوری کنیم که تنها به اردوی افغانستان میلیاردها دلار کمک میشد سالانه، مثلا وجود نداره بر بخشای اداری افغانستان، معاشات افغانستان، در کل امین نظام افغانستان حمایت میشد.
ولی بشری مرسته تر پخواه
بله.
هم بیره توجه ارتش شویده
بله.
پراله
مسئله ایست که خلاصه امروز سرزی مسئله گپ میزنیم، اما ای یک تغییر بسیار جدی کرده. پرسشای مایی خواهد بود که آیا طالبان توانایی را دارن که این موضوع را ریشکن کنن؟ آیا این توانایی را دارن که یک سیستم نظامی را بسازن که در او فساد وجود نداشته باشه یا حداقل کاهش پیدا بکنن؟ مسائل دیگه هم در پهلوی عزیز مهمان عزیز در برنامه داریم.
بله سری قسم دقیق موضوع تا چه تاس اشاره اکرالا یعنی دیر اوریدون که چه زمان اوریدون که چه د امریکا غک آشنا رادیو ته زنگ وهی اړیکه نیسی، باور وکړئ چې دا وایي چې د طالبانو د اوسنی رژیم خلاف دی، د طالبانو په یعنی ورسره مخالفت لري په ډیرو موضوعاتو کې، اما یوازینی شی ده چې دوی خوشبینه دی هغه دا دی چې فساد په اداراتو کې له منځه تللی دی.
بله
په هر حال
نحوی فساد هم تغییر کرده. میره چه میکنم که با سرزی در بین برنامه بحث میکنیم. بله مهمان عزیز برنامه ما دکتر احمد جمشید مولودین، محقق و تحلیلگر اجتماعی دانشگاه مکماستر کانادا در شهر تورنتو با ما مهمان هستند و همچنان
بله د ولسی جرګې پخوانی غړی میرباد خان منګل هم را سره په خبرونه کې دی. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست. یو منګل صاحب ستړی مشي
خیر اوسې تاسو ته او دی
رادیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې.
وعلیکم السلام. همدارنګه ما به هم شدن به ډاکټر صاحب مولودین هم سلام احترام تقدیم میکنیم. صدای ما رو میشنوین ډاکټر صاحب؟
بله، به نام خداوند و با عرض سلام و درود خدمت شما و شنونده های محترمی رادیوتون.
سپاسگزار هستیم. لطف کردین. یک جنیت تشکر. شما رو چند لحظه دیگه هم منتظر میمانیم. ما یک گزارش یک مصاحبه جالب داریم. ایده نشر میکنیم. بعد از او بحث برنامه را ادامه میدیم. مصاحبه کوتاه است.
بله. قدرمنو میلمنونه هیله که چې موږ سره اوسی د عبدالکریم مبارز په نوم یو ځوان چې د تیرو اتو کلونو رئیس په افغانستان کې په یوازې سر د فساد سره مبارزه کوي. اوس په دې هیواد کې د فساد کچه ډیره کمه شوې ده. دا چې په کم دلایلو دا وی راځي مرکه زموږ د همکار اکرام شینواری سره په ګډه واورو.
د فساد په ضد د خپل مبارزې په اړه راته وایي چې څنګه مو پیل کړه.
عبدالکریم مبارز نومیږم او له فساد څخه ډېره بده خاطره لرم او همدې بدې خاطرې دې ته وهڅولم چې د فساد پر ضد راپورته شم. کله مې چې په 2012 کال کې له هېواده بهر له پونتون څخه د مصري سند ترلاسه کړ افغانستان ته راستون شوم، نو ما غوښتل چې یو معیاري تحصیلي مرکز په ولایت کې جوړ کړم، خو په ادارو کې د پراخه فساد او د رشوت د نه ورکولو له امله مې دغه هیله له خاورو سره خاوره شوه. کله مې چې په دولتي ادارو کې دغه بی عدالتي او فساد ولید او له بلې خوا د فساد لوجه خپل هیلو ته ونه رسیدم، نو دې نه چې دې ته ورسیدم باید پر وړاندې ودرېږم. نو هغه و چې ما د فساد پر وړاندې د افغان په صفت مبارزه شروع کړه. په سر کې مې د فساد ضد ولسي مبارزې تر عنوان لاندې په فیسبوک یوه صفحه جوړه کړه او له عامه خلکو شروع، ورزشکارانو، هنرمندانو، قومي مشرانو، د پارلمان غړو، لوړپورو دولتي چارواکو، د مدني ټولنو فعالانو، د ښځو د حقوقو مدافعینو، د رسنیو فعالانو څخه مې د فساد ناخوالو باره کې نظرونه اخیستل او هغه به مې د فساد ضد ولسي مبارزې له پیج نه نشر کول. زما د فساد ضد طرح درې برخه لري. لومړی د فساد د مخنیوي انګېزه را ژوندي کول، دوهم د بې باوري په ځای له منځه وړل او خلکو باور ترلاسه کول چې واقعي مبارزه موجوده ده د فساد پر ضد، دریم قدم کې له فساد سره عملي مبارزه ده.
تاسو اوس په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې وضعیت څنګه ګورئ؟
دا به ومنم چې افغانستان کې فساد ګیره ډېر راټیټ شوی دی. زما په نظر وسنۍ حکومت ته یو ښه فرصت په لاس ورغلی. که چیرې ولس ته خپل غېږه خلاصه کړي، کېدای شي چې دوی موجوده ناخوالو سره ښه مبارزه وکړای شي. خو که وضعیت داسې روان وي، نو موجوده حکومت او افغان ولس به له یو سخت ناورین او لوږه سره مخ شي. بیا به یې کنټرول د موجوده حکومت له وسه بهر وي او همدا لوږه او بیکاري د فساد زیږنده دی، لامل یې دی. دلته ډېر پاک او مبارز ځوانان موجود دي، غواړي هېواد ته خدمت وکړي. دوی ته توجه نه ده شوې. ان تر دې چې ځینو ولایتونو کې د دوی په وینا له عادي ریاست تونو نه هم خلق لري شوی او پر ځای موجوده حکومت کسان ګمارل شوی دي چې دی پیش ځوان قشر روحیه ډیر اغیزمنه کړی ده. دوی وایي کله تجربه څخه ګټه وانه خستل شي، نو دوی به هیواد تار کړي. زما په آن موجوده حکومت باید د شکایت زغم ولري، آن تر دې چې په کابینه کې هم دغه پاکو او تجربه کارو کسانو ته ځای ورکړي. د نجونو د تحصیل او د کار موضوع هم یو مهمه موضوع ده چې موږ شکایتونه راغلي دي. دوی وایي چې برخلیک مبهم دی، غواړي چې اصول ورته تعین شي ترڅو ډاډمن شي راتلونکي لپاره آمادګي ونیسي. موجوده حکومت څخه غواړي چې یو ثابت استراتیجي ورته جوړه شي. اکثره لوسه هم ډاډمن نه دي، په دې باورین نه دي چې حمل کې به هم د دوی درسونه شروع شي او یا به دوی ته د کار زمینه برابر شي.
نړیوال ټولنه وی چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره افغانانو سره مرستې کوي، تاسو د نړیوال ټولنې په مرستو کې د فساد په اړه اندېښنې لرئ؟
لومړی دا چې موجوده حکومت د فساد په مخنیوي کې جدي بریسي او موږ یې د ډېر مثالونو شاهدان یو او په کافي اندازه د تیر نظام په پرتله شفافیت موجود دی. خو د احتمالي فساد لپاره دلته ډېر نهادونه او سازمانونه فعالیت لري چې د شفافیت لپاره کار کوي. باید هغوی نظارت وکړي تر څو احتمالي فساد مخه ونه ونیول.
د طالبانو اسلامي امارت څخه د فساد سره د مبارزې په برخه کې د څه تمه لري؟
ډېر د خوشحالي ځای دی چې نن موږ د فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ یعنی د دسمبر نه هم چې د عقرب اتلسمې سره سمون خوري په داسې حال کې تاسو رنماندو چې افغانستان کې د فساد ګراب زموږ تر اندازې زیات راټیټ شوی. تیر کال د رسنیو په مرکز کې د یو ادارې لخوا دغه ورځ چې زه هم دعوت شوی وم منزل کېده چې افغانستان د لسو مفسدو هیوادونو په قطار کې و. له موجوده حکومت څخه مو هیله دی چې دغه فرصت څخه درسته استفاده وشي، له ولس سره مشورې وکړي د ولس مشورو ته درناوی وکړي تر څو د یو پرمختللي له فساد څخه پاک افغانستان شاهدان اوس. ما ډېر کوشش وکړو چې غوښتل مې چې دغه ورځ د رسنیو په مرکز کې ولمانځم او پاتي کانفرانس ونیسم او رسنۍ راوغواړم، خو ما ته اجازه رانکړل شوله. هیله مې له موجوده حکومت څخه دا دی چې ځوانانو ته خپلې دروازې خلاصې کړي تر څو دغه ورځ ولمانځل شي، چې دا نور ځوانانو ته روحیا ورکوي چې د فساد په مخنیوي کې راپورته شي او لزانه څخه شروع کړي.
د مرکې نه مننه.
درنو اوریدونکو ډیره مننه چې تر دې شیبې خبرونه واوریده. د درنو میلمنو سره به بحث ادامه ورکو. صدیقی صاحب قدرمن میلمانه تاسو ته معرفي شو. منګل صاحب، ساکل د فساد سره د مبارزې د نړیواله ورځ د افغانستان په څه ډول یو وضعیت کې نړۍ دا ورځ لمانځل په افغانستان کې خو نه لمانځل شوی، افغانستان په څه وضعیت کې؟ هغه افغانستان چې خلک دغه اوسنی حالت د وطن او د هیواد د تیر فساد یو برخه بولي، نو تاسو څه وایئ؟
مننه کوم. زه په خپل افغانستان کې حضور لرم او تر اوسه پورې په دا څلورو میاشتو کې چې دا تحولات رامنځته شوی دي په افغانستان کې او په خا چې کوم وضعیت و چې هغې کې مستقیم د ولسي جرګې درې دورې د وکالت په توګه هلته ما دنده ترسره کړې ده، خو په خیری وخت کې د اشرف غني په مدیریت لاندې د فساد درجه اوس ته ورسېدله چې حتی وړه ماموریتونه هم په پیسو خریداري کېدل، پرته د پیسو نه هیڅ یو معامله نه انجام کېدله. نو بنا فلم د فراه چې کوم تحول رامنځته شوی دی، دلته درې برخې دي. یوه برخه دغه ده چې د پخوا په څیر چې په افغانستان کې ورځ نه لمانځل کېږي، نو کال وبخې کال په دوو برخو تقسیموو. اوله برخه د افغانستان پخواني حکومت پورې اړه لري، او دویمه برخه چې څلور میاشتې کېږي د طالبانو د حکومت چرمانته شوی دی په دې پورې ارتباط لري. اوس لای نه شي ویلای چې د څلورو میاشتو کې به څنګه وضعیت تحلیل کې سړی او پوخا چې د اته میاشتې پاتې پوخا تېرې شوي دي هغه څنګه تحلیل کو. نو بنا ځکه نړیوال هم د افغانستان ګراف نشي معلومولی، خو موږ دا معلومولی شو چې د پخوا په نسبت په سلو کې 95% د دې فساد ګراف راښکته شوی دی. علتونه همدغه دي چې خو موږ په افغانستان کې په بودیجه کې پیسې نه لرو، او دویم دا چې تر نن ورځې پورې یوه روپۍ کومک هم نه دی شوی.
منګل صاحب، حداقل که د اوس دغه څه کم څلور میاشتو په هکله تاسې د اداري فساد په هکله څه نه شئ ویلی، دا خو دوه موضوع دی. دلته وایي ځینې وایي چې فقر او بېوزلي د اداري فساد لامل شوی په افغانستان کې، او ځینې دا وایي چې اداري فساد په افغانستان کې د فقر لامل شوی. تاسو څه وایئ چې ولې افغانستان کې سره د دې چې دومره مرستې راتللې بیا هم لوږه او فقر دې درجې ته رسیدلی دی چې اوس د ټولو نړۍ ورته توجه کړې ده او ډېره بده وړاندوینه کېږي د افغانستان د خلکو په هکله، هم د بېوزلۍ او د فقر د وجې؟ چې شو اصلي لامل اداري فساد بيوزلي د اداري فساد لامل شو، ک اداري فساد د بيوزلي لامل شو، چې تر ټولو غټه ستونزه اوس په افغانستان کې هم ده.
دلته اول خوځه باید د طالبانو د اسلامي امر د حکومت د رامنځته کېدو د په ارتباط باید تحلیل وکوم. اول دغه یو څه ناامیدي رامنځته شوي دي چې طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان هغه بودیجه یا کوم سورس یا منبع چې دوی لري هغه تر نن ورځې پورې اعلان کړي نه دي چې پخواني حکومت نه څو میلیارده ډالر په بودیجه کې پاتې شوي دي. او دویم پیلند پارا پکات دی تلورو بندرونو د اوایدو را جمع کدل ایلن سوی دی. نور دولس سرچینې چې موږ د اوایدو منبع بولو هغه تر نن ورځې پورې نه دي اعلان شوي. او دریم دا چې په اداراتو کې چې زه څو اداراتو ته تللی یم، پخواني کارکوونکي چې په اداراتو کې موجود وو، یو په یو چې کله د اوسني نظام غړي یو څه تجربه ترلاسه کړي نو هغه دیپورټ کوي، لرې کوي او په ځای دوی خپل کسان راولي. نو هغه ځوانان او هغه خلک چې په اداراتو کې کار کوه، حتی په یوه وزارت کې درنیم زره تر 15,000 پورې کارکوونکو کار کوه، چې هغې تناسب تقریبا بیخي راښکته شوی دی او هغه خلک په کورو ناست دي. دریم علت یې همدغه دی چې معاشات یې د دوی چې پخوا څومره وو هغې درې برابره راښکته شوی دی، یا چاته ورکړي دي یا نه دي ورکړي. په بخښنې سره فقط غواړم چې لږ وضاحت درکړم. نو دلته پلن دی فارا دی مالی سرچینه وجود نه لري چې موږ تپور باندې ولګو چې د اسلامي امارات سل په سلو کې د فساد نه مبرا دی. خو د پخوا په نسبت بیخي موږ مطمئن یو، خو افغان ځوانان ډېر نه هیلي دي او ډېر نه امیده دي. او بل پخوانی حکومت کې باید پدری بخشونو دا تقسیم کو، کله چې فساد او د افغانستان خلک غربت سره مخامخ کېدل ورسره بلې دا غربت زیاتېده. علت یې همدغه و چې نړیوالو چې کومه مرسته کولې په خپل لاس یې مستقیما دلته په افغانستان کې تدبیر کولې، او په سلو کې به یې 15 روپۍ مصرف کولې، 15 نوې پیسې به یې واپس د زنونو سره وړلې، او دوی سره په افغانستان کې غټ خمران ورسره شریک و چې هغه نن په افغانستان کې شتون نه لري بدبختانه، او بهر کې کسرونه لري.
بله منګل صاحب، به نهایت سپاسگزار هستم از جواب شما. میمان دیگه عزیز در برنامه داریم، اما یک چند نکته رو میخوایم به شما یادآوری کنم به تایید بعضی از حرفای شما و البته که به مخالفت بعض از حرفای شما. ببینین، درست است که حکومت طالبان او پول را به دست نداره که حکومت قبلی داشت، یا اعلان نکرده تا بال منابع خود یا پول را که از حکومت قبلی به جا مانده، اما چند نکته بسیار جدی را که گزارش ها تحلیلگرا سری مثلا ما همگی شنیدیم و خبر داریم و میشنویم. ببینین، دمی چند روز پیش اعلام شد که 700 ارزش 700 میلیون دلار جلغوزه از افغانستان قاچاق شده. ببینین، این خودش میتونست که یک منبع خوبی برای عاید بر افغانستان باشه، که یک مسئله فساد است، یک مسئله است که از در حاکمیت طالبان واقع میشه. مسئله دیگه است که سلاح و مهمات افغانستان، تصاویرش همگی ما دیدیم، به کشورهای همسایه افغانستان انتقال داده شد. این مسئله یک مسئله جدی است، این ارتباط میگیره به حاکمیت طالبان. درست است که ما در گذشته تنها مسائل مالی را میدیدیم که پول، بسیار چیزهای دیگه هم است که در جمع فساد میتونیم حسابش کنیم و طالبان میتونن به او مسئول باشن. دیگه مسئله ایست که ترور افراد، گزارش های پخش میشه، چند روز پیش گزارش نشر شد که کارمندان که در بخش‌های نظامی حکومت پیشین کار می‌کردن و طور مرموز ترور میشن، خود از این یک نوع فساد است که بسیار مهمتر از مسائل مالی است. ببینین، این مسائل است که به طالبا برمیگرده. طالبا بر همه چیز کنترل ندارن. درست است که شاید اینا به خاطر جاری کردن حد شریعت که در حکومت قبلی خود بعض مردم شاید خسدوزار را ترسانده باشند که نه، بعضی مسائل کوچک، فساد کوچک، فساد جزئی را شاید کنترل کرده باشند، اما بسیار مسائل جدی و بزرگ و حیاتی و ملی
یعنی
قرار است
که بیعدالتی کی یه فساده.
بله، این حال این مسائل است. من در این رابطه بعدا همراه شما پرسش مطرح میکنم، به خاطر که مهمان دیگه ما را فرصت داده باشیم، آقای دکتر احمد جمشید مولودین. با اینا پرسش مطرح میکنم که آقای مولودین، شما وضعیت کنونی افغانستان از لحاظ فساد چگونه میبینین؟ و آیا ظرفیت در حکومت فعلی وجود داره که با این پدیده در افغانستان مقابله کنه؟
ممنون شما در جناب آقای صدیقی. ببینین، ساده ترین یا آسان ترین راه حل مشکلات معمولا انکار هست. و از این رای حل حکومت قبلی حکومت های اشرف غنی و کرزی هم استفاده کردن و امروز هم حکومت طالب ها از عین رای حل استفاده میکنن. ما بیاد داریم در جریان حکومت های اشرف غنی و کرزی هر باری که گزارش هایی در مورد فساد اداری، گزارش هایی در مورد فساد اخلاقی در داخل ارض، گزارش هایی در ارتباط با سوء استفاده از منابع دولتی و بیت المال نشر می شد، این مقامات همیشه این کار می کردن و بسیار به راحتی یک درپوشی می گذاشتن بالای تمامی مشکلات و از اون می گذاشتن. هیچگاهی این مقامات کوشش نکردن که این اتهامات را برن جستجو کنند و پیدا کنند و بتونن یک راه حل بنیادی و دائمی برسو پیدا کنند. گزارش هایی که توسط نهادهای بین المللی نشر می شد، همیشه ما بیاد داریم که مقامات و سخنگوهای حکومت اشرف غنی را رد می کرد و می گفت نه چیزی نیست. امروز هم طالب ها تقریبا این حرف را می زنن. امروز هم طالب ها می گن نه مشکل امنیتی ما داریم در داخل کشور، نه فساد داریم و نه معضلات دیگه ای داریم و مردم هم خوش و خوشحال است و اینجا ما یک بهشتی ساختیم برای شهروندان افغانستان، در حالی که چنین چیزی نیست. ببینین طالب ها زیاد هم یک پدیده جدید نیستن که ما طالب را نشناسیم. طالب 5 سال حکومت کرد بالای ما و ما خوب بیاد داریم از فساد اداری، از سیستم قضاییشان گرفته تا سفارتخانه هایشان در چند کشور محدود. در تمامی از این نهادها ما شاهد فساد گسترده بودیم، از رشوت ستانی گرفته تا سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای و سوء استفاده از بیت المال. ما بیاد داریم که سیستم قضایی اینها به چه شکل اداره می شد، به چه شکل اینها پول اخاذی می کردن از طرفین دعوا. ما خوب بیاد دارم که اینها وقتی که می خواستن یک دعوای را حل بسازن، یک شخص یکی از اعضای طالب ها می نشست بین دو طرف جناح که دعوا داشتن و یک فیصله ای را می کرد حالا بر اساس هر مبنا و هر معیاری که پیش خودشان بود و از دو طرف پول تقاضا می کرد من حیث همون تکس یا هر چیزی که ما شما حالا اسمش را می گذاریم و می گفت این باید بره به خزانه دولت بدون از این که اینها کدام رسید بدن، بدون از این که معلوم شوه این پول به جیب کجا میره، به جیب کی میره، در کدام خزانه میره. ما خوب بیاد داریم اینها را، ما خوب بیاد داریم کسایی را که به بهانه های مختلف از خانه ایشان می بردن و بعدش در مقابل پول آزاد می ساختن. در طول 20 سال گذشته هم ما بیاد داریم تقریبا اینها بسیاری از نیروهای محلی خود را از طریق اخاذی از مردم، از طریق اختطاف، از طریق تهدید اینها پول می گرفتن و به می شکل زندگی نیروهای محلی خود را می چرخوندن. این یک گروهی که نطفه از با فساد و با قاچاق مواد مخدر و با جرایم مختلفی گره خورده باشن، ما چطور توقع داشته باشیم که اینها بیاین در سطح یک حکومت و بعدش بیاین فساد اداری در اینها بخواین از بین ببرن؟ بله، امکان داره که موضوعات بسیار خرد و ریزه که در روی بازار هست آنها را شاید از بین ببرن. دزدی هایی که معمولا در هر جوامع وجود داره اینها را شاید بنابر امو رعب و ترسی که اینها ایجاد کرده شاید از بین ببرن، ولی در میان خودشان اینها غرق در فساد هستن از امروز گرفته تا به گذشته و این چیزی نیست که غیر قابل انکار باشه.
بله آقای مولودین، سپاسگزار هستیم. خب پرسش های دیگه هم در رابطه داریم. وقت برنامه ما توریسته که ما در هر سر ساعت یا نیم ساعت ما اخبار داریم و لحظه به لحظه نزدیک میشیم به اخبار سر ساعت و در این بخش اخبار عزیزای ما تقدیم شما خواهد کردن. بله. و پرسش های بعدی را در عین موضوع با عین مهمانای خود ادامه میتیم. مهمانای عزیز خود در برنامه میداشته باشیم. شنونده عزیز، شما میتونین که به ادامه بحث توجه کنین. اما در چند لحظه بعدی همکارای ما تازه ترین اخبار جهان و افغانستان تقدیم شما میکنند و
لکه شیبا و روز سبا خبرون واو رو در اوریدون که سر خوبست در پاره با بحث ادامه
خوب است خبر آماده نیست به بحث ادامه میتیم. خوب تشکر. سوال بعدی ما ایست که آیا شما آقای مولودین شما نکات مهم را در رابطه با چگونگی عملکرد طالبان در مقابل فساد یا فساد در بینشان یاد کردین، آیا کدام امیدی وجود داره؟ آیا میشه که امید از طالبان داشت که افغانستان از جمع حداقل از جمع مفسدترین کشورهای جهان در سالهای آینده بیرون بکشه؟
خب ببینین، معمولا ریشه فساد به سیستم های فاسد و سیستم های کهنه برمیگرده که در او زمینه فساد و زمینه رشوت ستانی در او مهیا میشه. مثلا اگر ما یک سیستم بسیار کهنه بروی کاغذ و حتی بدون کاغذ را داشته باشیم
لبادا مرغا فکر کوم چه یو مل مسر از منګه اړیکه قطع شو. منګل صاحب من سره په لائن کې ده. منګل صاحب په تیر شلو کلونو کې ولس ادارې تیر ادارې یا نظام امدارنګ نړیوال ټولنې د اداري فساد نه شکایت درلود او د طالبانو لمړنۍ واکمنۍ هم د شر او فساد د منځه وړلو لپاره رامنځته شوه. اوس څه فکر کوي چې بیا به هم اداري فساد نوی نظام د پاره یا د طالبانو نوی حاکمیت د پاره په لمړیتوب کې یا نور څه مسایل چې باید جدي ورته پام وشي
او همچنان آیا توانایی را دارن که این پدیده را ریشه کن کنن در افغانستان؟
مننه کوم ورور د طالبانو په خوانی نظام په اړه بحث وکړه، اما زه چې اوس وضعیت ګورم دی په خوا په نسبت دوی ډیر تغییر کړی دی د سلوک او برخورد په نسبت. او دویم دی تاسو پوښتنه ته راځم، زه فکر کوم چې فعلاً خو چې زه کومې ناستې ولاړ ورسره لرم سره له دې چې په نظام کې دی نه سیستم کې موږ کار نه لرو او نه موږ ورسره پرېږدي، بلاخره چې موږ د بیرون څخه تحلیل کوو د پخوا په نسبت د دوی سلوک او رفتار او کړنې تر اوسه پوره د موږ د خوښۍ سبب ګرځېدلې. اما صدیقي صاحب چې بعضو مسایلو ته اشاره درلوده، ترور او کچاک دی سلا او داسې نور مسایل، کچیرته پرتلې ته یې واچوو او تناسب یې کو، نو د پخواني نظام په نسبت ډېر تغییرات لري. شورا ملي امنیت تاسو ولیدل چې موږ جرنالستان او آزاد بحثونو خلک او د نور د میډیا او برجسته غړي ترور کېدل، کله به چې د دولت په مقابل کې څوک په واضح ډول غږېدل د فساد په وړاندې او انتقادونه به کول هغه به ترور کېدل، یو ورځ به څو پېښې ترسره کېدې. اما فعلا په دې نظام کې دغه شتون لري خو په ډېر کم مقدار سره.
اجازه راکړئ دلته یو پوښتنه درلودله. ځینې متخصصین د طالبانو اوسنی غیر مسلکي حاکمیت په خپله یو ډول فساد ګڼي چې په سکتوري وزارتونو کې غیر فني کسان نه دی وی ګمارل شوي او دې ته د فساد نوم ورکوي. تاسو په دې عقله څه وایئ؟
زه دا بالکل تاییدوم، ځکه تاسو ولیدل چې د افغانستان بانک تر نن ورځې پورې په دې نه پوهېږي چې د ډالر څنګه را کنټرول کی او کوم مکانیزم باندې کار باید وکړي. او تر نن ورځ پورې مالیه وزارت په دې نه دی توانېدلی چې دوی څنګه طرحې جوړې کړي او څنګه پلانونه جوړ کړي او څنګه وکولی شي چې هغه هیوادونه چې مرستې کوي او هغه اړتیاوې چې په افغانستان کې موجودې دي او د نړۍ هیوادونه دې ته واداره کړي چې دوی سره مستقیمن مرسته وکوي او د دې مکانیزم او د طرحې له لارې په افغانستان کې تطبیق کړي. دا په یوه برجسته او د تخصص په بنیاد باندې کیږي. او کچېری اسلامي امارات دا ادا کوي چې موږ په ساته دی فایته کوي خیدای، اما په مقابل کې دوی دا توانایي نه لري چې دوی د نړیوالو او د نورو هیوادونو څخه پیسې یا مالی منبع را جلب کړي او دلته په مصرف ورسوي.
منګل صاحب زما یو پوښتنه،
افغانستان کې پولیسي په څلورو میاشتو کې ما خبرې په کټ په دې نه دي چې چا طرفداري وکوم یا چا مخالفت وکوم، ما خبرې په واقعیتونو باندې باید ولاړې وي. که په طالبانو کې کوم مشکلات وي هغه هم باید زه بیان کړم، او که په پخوا وخت کې هم و زه باید بیان کړم، او کوم ښېګڼې چې دوی لري هغه هم باید زه بیان کړم.
مننه منګل صاحب. د صدیقي صاحب مخکنۍ پوښتنې ته راګرځم چې زما هم دا پوښتنه ورسره غبرګومه، که چېرته په تخصصي ادارو کې غیر فني کسان مقرریږي، غیر تخصصي کسان مقرریږي، او دې ته د متخصصینو له نظره فساد اول شي، آیا اوسنۍ نظام یا اوسنۍ حاکمیت به د دې جوګی چې دغه فساد له منځه یوسي او ادارې مسلکی شي چې تر ټولو مهم او اساسي کار همدا ګڼل کیږي؟
بله، زه موافقم دي تاسو دغه سوال سره، اما فساد باید په څو کټګوریو تقسیم شي. یو هم تقسیم د مالی منبع فساد دی چې په خنۍ حکومت فزیکی پیسې د ځان سره یوړ او خارج ته انتقال کړي، تاسو خپل شاید حال یې او د پښتنه بکی. او دویم د مدیریت مسله ده، هر برخه کې فساد شته، خو موږ د فساد نوم ورکولی شو، اما باید دا په کټګوري وشل شي. اوس فلم د فاره چې کوم مسایل زه در کوم په افغانستان کې، طالبان یو بل څنځه هم لري په دې نظام کې چې دې ته هم فساد ویلای شو، چې ولسوال دی یو ولی په دې کنټرول لاندې نه دی، یو کماندان دی یو ولی دی کنټرول لاندې نه دی، یو رئیس دی عمومي دی یو وزیر دی کنټرول لاندې نه دی. هر څوک خپل سری یا خپل مدیریت مختبی ای چې بار بار موږ دا خبره ورسره مطرح کړی دی، تر څو چې ټول عزاوې دی امر دی امیر مطابعات وکړي، اما تر اوسه سره مطابعات موجود نه دی او دا مخامخ موږ ورسره مطرح کړی دی. نو دا یو لوی څنګه دا چې دې ته هم فساد ویلای شو، ځکه دلته تخصص ډیر مهم ده. تخصص چې کله دې تخصص خبره کیږي، موږ ته معلومه ده چې تجربه او تخصص باندې موږ کولای شو چې افغانستان غنی کو. په تخصص او تجربه باندې کولای شو چې دا اوسنۍ انساني بحران او اقتصادي بحران له منځه یوسو. اوس چې دولت پاج ول دردلای دی او نشي کولای چې دغه فساد دفاعي تکې کیږي، لکه دغه دای چې دوی په دې نه پوهیږي چې په کوم میکانیزم دوی مختلف شي، او دوی په دا تجربه نه لري او دا تخصص نه لري چې دوی په کوم سیستم یا په کوم لایحه او نور هیوادونو سره په کوم تعامل مختلف شي تر څو چې افغانستان د دې بحران نه وباسي. او دوی تر نن ورځې پورې هلته چې موږ بحث وکړو درلوده دا نیم میلیارد ډالر چې دوی کنګل بولي، تر اوسه پر دې په ارتباط هم معلومات نه لري. په پکې هغه یو موږ دی ترڅو دې
اعتبار پیسې دی، هغه د
ځمن پیسې دی، هغه یو حکومت
کوروادن بل مل مام پلاین کېل نه کمرغه.
بله، مهمان عزیز ما دوباره برگشتن، دکتر صاحب مولودین. مسائل مختلف یادآوری شد طوری که آقای منگلان صحبت کردن. امروز شکل و جنبه های فساد در افغانستان تغییر کرده در مقایسه به حکومت پیشین، حال فساد به شکل دیگه است. ما اگر بعضی موارد مقایسه میکنیم که بهتر شده، بعضی موارد دیگر شاید که کاملا بدتر شده باشه، به هر حال امروز افغانستان منطوری که با یک رژیم کاملا متفاوت روبروست، با مشکلات یا چالش های فساد که کاملا جنبه متفاوت داره روبروست. به این خاطر شاید در بعضی موارد مقایسه ما درست باشه، در بعضی موارد شاید اصلا قابل مقایسه نباشه. حکومت‌ها بسیار تفاوت جدی کرده.
بله، یعنی زن موارد که چه اداره نی
بله.
نفسات بده کم زیرش.
بله. بعضی مسائل است که اثر باید منابع فساد و جوانبش در افغانستان اثر سنجیده شود. به هر حال از آقای مولودین میپرسم که خب آله طوری که ما میبینیم چی امیده برای ای داریم که آیا افغانستان شاهد یک بهبودی خاد بود؟ آیا ما شاهد از این خاد بودیم که حداقل ما اون پرسش قبلی خودم مطرح میکنم که آیا طالبای ظرفیت دارن که افغانستان حداقل از مفسدترین یا فاسدترین کشورهای جهان بیرون کنن؟
ممنون شما. با عرض پوزش بابت ای که ارتباط ما قطع شد، به نظر ما به باور ما متاسفانه امیدی نداریم برای تشکیلات طالب ها که اینها بتوانند جلو فساد را بگیرند و یا حتی باعث رونق اقتصاد و رفاه برای کشور شوند. اینها
عواملش چی هست؟
بله، عواملش هم بسیار ساده هست. ببینین، برای ریشه‌کن کردن فساد شما نیاز دارین تا بنیادهای حکومتداری را بسازین، شما نیاز دارین تا راههایی که از اون طریق میشه فساد کرد، از اون طریق میشه که رشوت ستانی کرد، از اون طریق میشه شما از وظیفه و از صلاحیتتون سوء استفاده کنین، اون را باید خوش کنین، اون را جلوش را بگیرین. یکی از اون راه ها مدرن ساختن حکومتداری هست. مثلا یک مثالش، اگر شما بتونین مبادلات پولی را هر چقدر الکترونیک بسازین، با مو اندازه شما میتونین جلو فساد را بگیرین، با مو اندازه شما میتونین که کنترل داشته باشین و شما میتونین که امی داد و صدد پولی را که در ادارات هست ایران از شکل فیزیکیش به شکل الکترونیک تغییرش بتین تا بتونین که جلو این فساد را بگیرین. متاسفانه ما در شرایط کنونی هیچ برنامه‌ای توسط طالبان نمی‌بینیم که اینها بتونن یک بعضی از سیستم‌های حکومتداری در افغانستان را مدرن بسازن تا شبکه جلو فساد گرفته شود. نه تنها برای ازی، حتی برنامه دیگه‌ای در کل برای حکومتداری اینها تا هنوز پیشکش نکردند. و فساد را نمیشه که صرفا با ایجاد رعب و ترس در بین جامعه، با وحشت، با اعدام ها در روی جاده ها، با قطع کردن دست ها، با لت و کوبای چیزها از بین برد. تا زمانی که دروازه فساد باز باشه، تا زمانی که شرایط از این مساعد باشه که یک کارمند اداری دولت بتانه و مجبور باشه که رشوت بگیره، فکر نکنم که ما بتانیم که جلو فساد نبگیریم. مثلا مثالهای زیادش هست در ارتباط با شیوه حکومت داری یا تشکیلات در افغانستان. خود تورم تشکیلاتی به نظر من یکی از دلایل فساد هست. ما تعداد زیادی از افراد را در یک اداره گماشتیم و یک معاش بسیار کمی که اونها اون معاش تکافوی زندگی اونها را نمیکنه و بعدش توقع هم داریم که اینها رشوت نگیرن و در عین زمان روز و انرژی اینها هم، زمان اینها هم ما داریم در داخل یک اداره که کار از اون صرفا با یکی دو نفر قابل اجرا هست، ما مثلا اضافه تر از 5-6 یا 10 نفر را در اون اداره گماشتیم. این چیزاییست که ما در حکومت قبلی هم دیدیم و طالب ها هم کدام برنامه‌ای بر از این ندارن. یا این که مثلا تمویل یک خدمات، عرضه خدمات و در نهایت ارزیابی و نظارت از او خدمات تمامش توسط یک نهاد واحد صورت میگیره.
بله. مگر دیر رو بخیه چه خبرم قطع کن، خبرم پا گل بدلم. اگر فکر نکنه استاد چه کلا کلا در قد اداری تورم موضوع تاسی ذکر کرده چه کلا در فساد مخنیوی دیر پاره چه پیسی بیزه مصرف نشی، خلق وزگار پاتی نشی او اقتصادی ثبات یا لورتیا ده پاره چه خلکو تا معاش ورسیگی، دیده پارم دغه اداری تورم چه تاسه ورتوی دیتا مخه که یعنی موجوده نظام یا حاکمیت ده اداری فساد ده مخنیوی ده پاره کلا دغه سه اقدام که تاسه دیگه چه وی؟
ببینیم، من مثالش در ارتباط با تورم تشکیلاتی من میگم، در ارتباط با حکومت
عمده تشکیلاتی تورم مقصد مهربانی.
بله، ببینید، در یک اداره که کار از اون امکان اجرای از او توسط یک یا دو نفر میشد، ما مثلا اضافه تر از 10 نفر را در او اداره میگماشتیم. نه تنها جای و مکان از او و امو تحصیلات از او بر از او مساعد بود، بلکه فقط برای روزگومی بود. یعنی صرفا حکومت از این استراتژی استفاده میکرد تا مردم را خاموش بسازه و در جای مثلا برای مردم کاریابی بکنه، ولی کاریابی به شکلی بود که هیچ گونه رونقی برای اقتصاد و هیچ گونه مؤثریتی برای تغییر زندگی مردم نداشت. چون از یک طرف معاشی که بر از او پرداخت میشد تکافوی زندگی از اونها را نمیکرد و اونها مجبور بودن به خاطر ادامه زندگی، به خاطر مصارف خود مجبور بودن که رشوت ستانی کنن، یا ای که نیم روز مجبور بودن که از اداره فرار کنن و باید در جای دیگر مشغول کار باشن. در حالی که امکان از این وجود داشت که مثلا با یک نفر یا دو نفر او اداره میچسید و باقی مردم میتونستن مصروف دیگه کارها شوند، کارهای روزمره، کارهای غیر دولتی. یعنی در یک حکومت ضرور نیست که اضافه تر از 50% یا 60% شهروندان از او حتما باید مأمور دولت باشن و در یکی از ادارات دولتی کار کنند.
بله، من یک پرسش از آقای منگل دارم. بسیار سپاسگزار هستیم دکتر سید مولودین. خب شما چند نکته بسیار خوب هم یادآوری کردین آقای منگل، که افغانستان و حکومت فعلی، حکومت طالبان، مشکلات عمده داره در رابطه با همین مراعات کردن اوامر یا صلاحیت ها مشخص نیست. یک والی، یک ولسوال نمیتونه که تغییر بده یا امرش نمیچرده اونجا. خلاصه میشه که شما همین مهمترین مشکلاتی را که از لحاظ سیاسی و قدرت سیاسی در افغانستان طالبان با او روبرو هستند چی است و چگونه میشه که طالبان برای محو فساد که امروز خود اینا باش روبرو هستند، بین همین مشکلاتی را که در حکومت پیشین بود و علایده میمانیم،
بله،
برای اصلاح همین نظامی که به میان آمده، به این مشکلاتی که خود طالبان باش روبرو هستند، اولی کدام است و چطور میتونن که از این برایند؟
مننه کوم. زه فکر کوم چې څو فکتورونه دي د اسلامي امارت لپاره چې باید دغه اجرا کړي. دوی تر نن ورځ پورې چې زه ګورم، ساکر او سرګروپان او کمانډانان چې د جنگ په وخت کې دوی درلودل، تر نن ورځ پورې دوی کنټرول کې نه دی اخیستی. باید دوی په کنټرول کې واخلي. تر نن ورځ پورې یو بل ته څه نه وایي، تر څو چې دا فکر کوي چې ما ډله یا ما ګروپ ضعیف شي. دا باید په خپل کنټرول کې راولي. دویمه مسله دا ده چې دوی تر نن ورځ پورې کله چې غونډه دایروي او کله چې مجلس دایروي، که رسمي وي او که غیر رسمي وي، فقط دوی خپل د تحریک غړي را جمع کیږي او هغه غونډه ترسره کوي، خپل بیانونه ورکوي. متاسفانه چې د افغانستان اکثریت خلک چې په اکثریت حکومتونو کې وظایف ترسره کړي دي، با تجربه دي، متخصصین دي، تر نن ورځ پورې یوې غونډې او یو مجلس که رسمي و که غیر رسمي وي دوی نه دي غوښتل شوي، او دوی د دغو سالمو تجربو څخه استفاده نه کوي. چې باید ورسته لیدنه دا باید د اصلاح کړي، که چېرته غواړي چې دوی خپل نظام ته قوت وبښي، نو د دې خپلو د انحصاري نظریاتو څخه باید تیر شي. او دریم دا چې کله چې کومې برنامې د افغانستان د راتلونکي د اقتصادي برنامو دپاره کوم پلانونه لري، دوی باید د موږ د اقتصاددانانو څخه او برجسته خلکو څخه او متخصصینو څخه مشورې واخلي. دوی باید ځان ځنګړی ونه بولي چې که چېرته موږ دا مشاورې او نظریات د نورو د پخوا نظامونو سره شریک کړو نو موږ به کامره شو.
منګل صاحب، که چېرته ځواب م واخسته، منګل صاحب، که چېرته دغه مشورې چې تاسې ورکړې د ولسي جرګې د یو پخواني غړي او یو با تجربه کس په صفت چې تاسې هلته کار کړی دی، شاید تاسې ډېره تجربه ولرئ په دې برخه کې، ځکه چې ولسي جرګه هم یا د افغانستان پارلمان هم یو د هغه نهادونو نه یادېده چې د فساد د شتون ادعا پی کېدله، یعنی دا تور پورې و چې د ولسی جرګې غړي خپل په فساد کې ښکیل دي. نو کېدای شي چې په دې برخه کې تاسو د تیرونه تجربه ولرئ چې څه موضوعات چې دغه تور پورې په هر صورت تاسو نه پوښتنه اوس دا کوم چې کچیرته دغه مشورې چې تاسو ورکړلې د طالبانو اوسنی حاکمیت ته کچیرته دا مراعات نشي، فکر کوي چې دا خپل به فساد دی کوم عمل چې اوس دوی کوي؟ لاند ځواب.
بله، ځکه که چیرته تاسو ولیدل چې کله درې قواوې رامنځته کېږي، خو د یو بل د تقابل په مقابل کې او د یو بل د نظارت په اساس رامنځته کېږي، د قوانینو په حساب په نړۍ ټولو هېوادونو کې تر څو چې قوي نظارت وکړي. او دلته بدبختانه چې تاسو د فساد خبره د پارلمان په ارتباط وکوله او ټول مسایل پردي شکل درلود.
وخت ډېر کم دی، وخت ډېر کم دی منګل صاحب، زه بخښنه غواړم
پرګدم بل وخت چې تصریح کم. راځم د تاسو سوال ته. نو که چیرته دوی د یو څو وړاندیزونه چې ما وکول او دې ته نور ډېری وړاندیزونه دي، که چیرته دې ته دوی ترجیح ور نه کړي، نو په یوازیتوب سره دوی نشي کولای لکه څنګه چې اوس دوی یوازې پاتې دي او هیڅ پرمختګ نه کېږي، دغه سبا دغه دوام ولري. نو ښه به دغه وي چې ټول شموله مطلب هم باید دغه نه وي، تر څو پورې چې هغه مفسد کړی چې پخوا موجوده وي هغه رامنځته شي. ټول شموله مطلب دغه دی چې هر هغه څوک چې متخصصین وي، پاک وي، وطن ته وفاداره وي، غونه استفاده وکوي، او که چېرته هغه چې سرمایه ورباندې مصرف شوي او وطن ته وفاداره دي او ملت ته وفاداره دي، استفاده ورڅخه نه
کوي. منګل صاحب، منګل صاحب، کور ودان وخت ډیر کم دی، او بخښه وخت ډیر کم دی. باس راټوله او د یوشتمې پیړۍ د غوښتنو او د نړیوالو د غوښتنو د افغان ولس د غوښتنو سره سم چې یو پاکه ټولنه د فساد نه پاکه اداره ضرورت دی. اوس چې د طالبانو خپل حاکمیت یا مشان هم دغه اداره وی چې باید اداره پاکه اوسې، فساد پکې نه وي، څومره د دې جوګه دی چې د نړیوالو د غوښتنې سره سم د نن عصر د غوښتنې سره سم داسې یو حکومت جوړ شي؟ لاند ځواب مهرباني چې بل میلمه لرو.
بله، د افغانستان د اسلام په چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې چې دوی هم وایي، او هغه نانا چې افغانستان په تاریخ په اوږدو کې ترسره کړي دي او تر نن ورځې پورې فایدار پاتې دي، د دې په چوکاټ کې باید دوی خپل پالیسی اعلان کړي او زر تر زره د نړیوالو سره تعامل رامنځته کړي. او څنګه چې د افغانستان اسلامي تعامل دی، د هغې تعامل نه زیات نړیوال هم څه نه غواړي، که چېرته زر تر زره د خپل پالیسی اعلان کړي او خپل تعامل اعلان کړي او د نړیوالو سره ځان برابر نه کړي، نو موږ به په دې تعلیم سره هم شاته پاتې وو او نور برنامې هم شاته پاتې وي، او داسې د بحران
دکتر صاحب مولودین، از شما هم میپرسم که چی موارد فعلا باید در اولویت کار حکومت فعلی در افغانستان باشه که افغانستان از این وضعیت در کل و به ویژه مقابل فساد شود؟
ممنون شما جناب آقای صدیقی. ببینید، طالب ها نه به رأی مردم احترام دارن و نه به مردم سالاری ایمان دارن. طالب ها نه مسئول خود را فکر میکنن پیش مردم و نه پیش هیچ یک از اراکین یا ستونهای دولت. طالب ها تا هنوز هیچ یک برنامه برای حکومتداری خوب ارائه نکردن. هنوز بسیاری از موضوعات حکومتداری پیش خود طالب ها گنگ و مبهم هست، مثل بانکداری، مثل تجارت، بازار آزاد. بسیاری چیزا هنوز هم خودشان نمیفهمن که ما باید چه کار کنیم. پس به نظر ما طالب ها گزینه‌ای برای حکومت داری در کشور نیستن و ما با بنیاد طالب ها مشکل دارم. یعنی ما به این عقیده هستم که طالب ها موجود یا پدیده نیستن قابل اصلاح باشن. که حالا ما بیاییم یکی دو مورد را یاد کنیم و طالب ها با عملی کردن یکی دو مورد بیاین یک حکومت داری خوب داشته باشن یا جلو فساد را بگیرن. اگر ما شما تناسب مبادلات پولی را در 5 سال حکومت طالب ها بین 1996 تا 2001 را مقایسه کنیم با 20 سال گذشته، به نظر من 5 سال طالب ها به مراتب فاسدتر و فاسدتر از حکومت دوره های کرزی و اشرف غنی بود، چون در اون زمان مبادلات پولی به اون اندازه نبود.
بله.
پس به نظر من طالب ها متاسفانه نه برای حکومت داری آمدن، نه برنامه برای حکومت داری دارن و نه توانایی از این را دارن.
بله.
که بتونن یک حکومت عالی اقتصاد داشته باشن.
بله. سپاسگزار هستیم، نظر شما را گرفتیم دکتر صاحب مولودین. از مهمانای عزیز خود به نهایت سپاسگزار هستیم. ما تاوری که وعده کرده بودیم در سر ساعت که خبرها را نشر بکنیم، خبرها را به تعویق انداختیم. آله به شنوندای خود خبرها را نشر میکنیم و از حضور مهمانای عزیز ما در برنامه امروز به نهایت سپاسگزار هستیم. بحث ما میجه به پایان میرسه.
بله، د دواړو درنو ملمنونه د زړه له کومه مننه کوم چې په خبرونه کې را سره او بحث کې ګډون وکړ. د اوریدونکو نه مننه چې تر دې شی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. خبرونه به واورو، د اوریدونکو نه به صدیق صاحب زالته هم اجازه غواړو، نو د سیمې او نړۍ خبرونه به د اوریدونکو سره په ګډه واورو.
با تقدیم سلام، جان بالتن مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده امریکا در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون صدای امریکا گفته است که طالبان نمیتوانند یک حکومت مؤثر در سراسر کشور داشته باشند، حتی در بخشی که تحت کنترل خودشان است. به گفته آقای بالتن، طالبان توسط شاخه خراسان گروه داعش مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و ظاهرا طالبان هنوز هم بیشتر به دنبال سرکوب حامیان حکومت قبلی هستند. شرح بیشتر را از میرویس رحمانی میشنوید.
آقای بالتن گفت که طالبان یک حکومت مؤثر را اداره نکرده و آنها از مردم مراقبت نمی کنند. این مقام پیشین امریکایی همچنان گفت در حال حاضر بسیاری از کشورها تمایل و حمایت اساسی از طالبان ندارند. او افزود که شواهد و مدارک نشان می دهد که طالبان تنها از عامیان خود حمایت می کند و از افرادی که از آنها حمایت نمی کنند انتقام می گیرند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات جان بالتن گفت که آقای بالتن یکی از اشخاص جنگ طلب در امریکا بوده و جنگ 20 ساله و بی نتیجه در افغانستان از اثر مشوره و نظریات همچو اشخاص بود.
او کسی است که همیشه طرفداری از جنگ و ویرانی کرده، امریکا را هم به بحران کشانده و دنیا را هم نارام ساخته بود. بناهن قضاوت او طبعا در مورد افغانستان نادرست خواهد بود و برداشتایش جنگ طلبانه، حقدمندانه و بعد از شکست انتقام گیرانه خواهد بود. بنابراین ما گفته هایشان را جدی رد میکنیم.
آقای مجاهد همچنان افزود که حکومت طالبان خواستار روابط خوب با امریکا بوده و این حکومت انتظار دارد که پیشرفت هایی در این مورد صورت بگیرد.
وزیر امور خارجه طالبان با روزمری ای دی کارلو معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد ملاقات کرد. خانم دی کارلو اطمینان داد که به افغانستان کمک می شود و او در مورد امنیت و دیگر مسائل نیز با وزیر خارجه حکومت طالبان بحث کرد. ترکیه و قطر شرکت هایی را مشخص کردند که مسئولیت رسیدگی به امور میدان هوایی بین المللی کابل را بر عهده خواهند داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بعد از بازگشت از سفر دو روزه‌اش به قطر به خبرنگاران گفت که این شرکت‌ها با یکدیگر و با طالبان گفتگو خواهند کرد. آقای اردوغان همچنان گفت که اگر شرایط مناسب و به طور خاص وضعیت امنیتی خوب باشد، این شرکت‌ها امور عملیاتی میدان هوایی بین المللی کابل را پیش خواهند برد. یک مرد مسلح یک خبرنگار را در مظهر عام در شهر مرکزی فیلیپین زمان با ضرب گلوله کشت و در داخل یک مغازه تلویزیون تماشا میکرد. فیلیپین یک از خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران محسوب میشود. پاکستان اولین واقع ابتلا به نوع اومیکرون ویروس کرونا را گزارش داد. مقام‌های محلی روز پنجشنبه گفتند که واقع در نزد یک زن 57 ساله واکسین نشده در کراچی که بزرگترین شهر و مرکز ایالت سند است تشخیص شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید برگزاری نشست دیگری را برای کاهش تنش‌ها در مرز میان اوکراین و روسیه در نظر دارد. او ابراز امیدواری کرد که نشست بین ایالات متحده و متحدان بزرگان در اروپا با تمرکز روی نگرانی‌های مسکو در مورد توسعه ناتو به زودی برگزار شود. رئیس جمهور بایدن افزود امیدوار است که تاریخ این نشست تا فردا 10 ماه دسامبر اعلام شود. وزارت خارجه ایالات متحده امروز پنجشنبه گفت که حکومت بایدن با ایزام یک هیئت ارشد به امارات متحده عربی در هفته آینده برای تشدید اعمال تحریم ها علیه ایران اقدام میکند. این هیئت که شامل اندرا گیکی رئیس دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه ایالات متحده خواهد بود و بانک های امارات که با ایران تجارت دارند و از تحریم ها پیروی نمی کنند هشدار خواهد داد. و کمیته بین المللی المپیک امروز پنجشنبه اعلام کرد که در ماه‌های آینده به 33 ورزشکار افغان $560,000 به عنوان بخش از کمک‌های بشردوستانه خود به ورزشکاران اهدا می‌کند. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.